كان كده ماسبخين دو بجيتي پروان خبرونه کې زحمت چې بر د سره يم سلامونه وړاندې کوم په خبرونه کې تر ډیره بریده په افغانستان کې د مظاهرو په اړه در سره غږی کو ننګرهار ته ورزو خوست ورزو او لکندهار هم حال درکو خو تر هر څه مخته ساسو پام د دې سات خبرونو ته راړو چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د اپینو تولیدات به سږ کال په هیواد کې په سلو کې دیرش راکم شي. په افغانستان کې د مظاهرو لمن نن کابل او د هیواد شمال ته غځېدلې. جاپان، جنوبی کوریا او متحدو ایالاتو د شمالي کوریا د اټومي وروستیو پرمختیاو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د اپینو تولیدات به سږ کال په هیواد کې په سلو کې دیرش راکم شي. حامد کرزی دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر خوزې مانویل باروسو سره له کتو وروسته کړې دي. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې د مخدرو موادو ضد سګنیو هلو ځلو پرمختګ کړی. افغانستان په نړۍ کې د مخدرو موادو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. بلې خواته د اروپایي کمیسیون مشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې دوی به د مخدرو موادو په ضد د افغانستان د پروګرام ملاتړ وکړي. بلې خواته څو سوه کسانو نن په کابل کې مظاهرې کړي او هغه څه یې وغندل چې ادعا کیږي د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن کریم بې حرمتي شوې ده. د کابل د پوهنتون مخې ته راټولو شویو محصلینو د امریکا ضد شعارونه ورکړي او په داسې حال کې چې پولیسو یې څارنه کوله د ښار لور ته لاریون کړی دی. د پولی تخنیک محصلینو هم په دې مظاهره کې برخه اخیستې. پرون په جلال آباد او خوست ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې چې د جلال آباد په مظاهره کې زور زیاتی وشو. نن د جلال آباد خوږیانیو ولسوالۍ کې دغو مظاهرو دوام درلوده. د پرونیو دغو پیښو په ترڅ کې څلور کسه مړه او نږدې اویا کسه نور ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د نیوزویک د مجلې د هغه ریپورټ په هکله تحقیقات کوي چې وایي د ګوانتانامو په زندان کې امریکایي محققینو د قرآن کریم بې حرمتي کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې که چیرې دغه ادعا ثابته شي نو تورنو کسانو ته به سزا ورکړل شي. بلې خواته د پرونی اړودوړ په نتیجه کې ملګرو ملتونو خپل یو شمیر بهرني کارکوونکي له جلال آباد څخه بهر کړي دي. وروستي ریپورټونه وایي چې په تخار ولایت کې هم ورته مظاهره شوې. د عراق پولیس وایي یو موټر چې بمونه پکې ایښودل شوي وو د بغداد ختیځ کې یو جومات او بازار ته نږدې چاودلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسه وژل شوي دي. پولیس وایي د عراق شمال ته د کرکوک په ښار کې هم یو بم چاودلی چې لږ تر لږه درې کسه له دې عمله ټپیان شوي دي. نننی بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې پرون هم په عراق کې د یو لړ بریدونو او چاودنو په ترڅ کې څه د پاسه اویا کسه ووژل شول. دغه راز پولیس وایي چې د عراق د اردو یو جنرال نن هغه مهال ووژل شو چې له خپل کور نه د دفاع وزارت په لور روان وو. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو یو ډګروال په یوه بله جلا ورته پیښه کې وژل شوی دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې امریکایي اردو وایي چې دوه امریکایي عسکر نن هغه مهال وژل شوي چې د دوی موټر په یو ماین چوبدلی. پرون د امریکا د اردو یو ویاند وویل چې په عراق کې د یاغیانو لخوا بریدونه په دې وروستیو کې ګڼ شوي دي. وروسته له دې چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې دوی له خپلو اتومي تاسیساتو څخه د اتومي سون موادو ډنډې ترلاسه کړي، جاپان، جنوبی کوریا او متحدو ایالاتو نن په دې هکله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د جاپان د کابینې سکرتر نن په توکیو کې وویل چې دغه حرکت ښیي چې شمالي کوریا غواړي د اتومي وسلې لپاره پلوتونیم ترلاسه کړي. د له شمالي کوریا وغوښتل چې خپلې دغه هلې ځلې دې پرېږدي او دغه هیواد ښایي په دې هکله خبرو ته راستون شي. د بشري حقوقو لپاره اروپایي محکمې نن پریکړه وکړه چې هغه محاکمه چې ترکیه شپږ کاله پخوا د کوردي مشر عبدالله اوجلان په حق کې کړې غیر عادلانه ده. سره له دې چې دغه پریکړه کوم لازمي نتایج نه لري، خو په انقره زور راولي چې اوجلان له سره محاکمه کړي. ترکیه هلې ځلې کوي چې له اروپایي اتحادیې سره له پیوستون مخکې د بشري حقوقو په هکله خپله بڼه ښه کړي. نوموړی کوردي مشر د دې په وړاندې چې د ترکیې د ترکی کوردانو د بیلتون غوښتنې د وسلوال غورځنګ مشري کړې او په دغو جګړو کې 10 کسان وژل شوي په عمري قید محکوم شوی. د اروپایي محکمې قاضیانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې عبدالله اوجلان د بېطرفې او مستقلې کومې محکمې لخوا نه دی محاکمه شوی. د خبرونو پای.
دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 6 دقیقې دي. روان خبرونه تر 3:00 دوام کوي. تر هغه دمه به په جلال آباد کې د پرونی مظاهره لا وختو زیانونو خبر شو.
خلک رانه سره مخ سره ورو کوبرګاری مو تدیر چې څه ولاړه دا کار مو کوي خو دې نه پېږم چې د کوم وجه نه دا کار وکړي.
بیا مو د ننګرهار والی راغږولای دی.
جلال آباد ښار کې شاوخوا کې مکمل امنیت دی.
په کونړ کې زده کوونکي وایي چې مظاهرې ته نه دي پرېښودل شوي خو امنیتي مسؤولین بیا بل نظر لري.
په خاصه توګه موږ د مظاهرې مخه نه ده نیولې.
د همدغو مظاهرو او په هیواد کې د نورو مظاهرو په اړه خو مو بېلابېل کسان راغږولي دي. دغه نظریات به هم خپاره کړو. خو تر دې مخته چې نور مطالب خپاره کړو بیا به خبرونو ته مخه کړو. هغه کورنۍ خبرونه چې د کورنیو خبري سرچینو په مټ په کابل کې چمتو شوې دي اجمل اندې وړاندې کوي.
د ننګرهار والی حاجی الدین محمد د ننګرهار له خلکو وختي چې ورنکار اشخاص ته د فعالیت زمينه نه برابروي. بل خوانن هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې روانې دي او په کابل کې د امریکا شهزادافیر ویلي دي د امریکا دولت د هغو دعوو په اړه کلکه پلټنه کوي چې وایي ګونتنامو کې د قرآن پاک بې حرمتي شوې. دا ننګرهار ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ نه راغستلې خبرونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر پاري دلو خلکو نن مظاهرې ترسره کړې دي. ځینو عیني شاهدانو له سیمې نه په تلیفوني تماسونو کې د ازادۍ راډیو ته ویلي چې مظاهره چیانو د کګي په خارګوټي کې دوکانونه او یو شمېر دولتي ودانیو باندې ډبرې ورولي. ویل کېږي چې اوس مظاهره یو څه خوره شوې خو د مظاهره چیانو ملي اردو د سرتیرو ترمنځ چې د جلال آباد د ښار په لوري د دوی د پرمختګ مخه نیوله په اخو ډب کې مرشوب له هم رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والي حاجي الدین محمد د ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د ننګرهار په خلکو غږ کړی چې ورانکارو کسانو ته د ګډوډیو اچولو زمینه نه برابروي. حاجي الدین محمد په یو تلیفوني مرکه کې د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړې ګړیو کې یو داسې لاشته چې غواړي ننګرهار خراب کړي. دا ننګرهار والی په سولې زتوګه د خلکو لخوا د احساساتو څرګندونه د هغوی حق وباله خو ټینګار وکړ چې عام خلک دي د حالاتو نازکوالی درک کړي او د خپل وطن او خپل شتمنۍ لوټولو ته د لارې نه هواروي. نوموړي ویل چې د تورخم جلال آباد په لاره دراوتلو خلکو سره خبرې شوي او اوس ټولې لارې پرانیستې دي. بلخوا په کابل کې نن سهار د پانتون محصلینو لخوا راوتلې مظاهره په سولې زتوګه او د یو پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. د تخار د ولایت هم راستري خبرونه وایي چې دغلته په زرګونو خلکو د دې ولایت په مرکز تعلقانو کې سولې ایزی مظاهرې کړې دي او په ګونتنامو کې د قران پاک د بې حرمتۍ د وازو په اړه خپل خبرګون څرګند کړی دی. په عین حال کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شهزادافیر ریچارډ کریستنسن په یوې خبرې کړې اعلامیې کې چې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوي ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو دولت د هغه دعوو په اړه چې وایي په ګونتنامو کې امریکایي سرتیرو د قران مجید بې حرمتي کړې څېړنې او پلټنې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا دولت د ټولو وګړو د مذهبي عبادتونو ترسره کولو حق ته درناوی لري او د هیڅ مذهب سپېڅلو کتابونو ته بې حرمتي ورته د منلو وړ نه ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شهزادافیر همدارنګه په ننګرهار کې د وروستي رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ډاډ یې څرګند کړی چې ملي پوځ او پولیس به وکړی شي چې اوضاع په کنټرول کې راولي. نوموړي همدارنګه د وژل شوو او ټپیانو په حالت هم ژوره خوښیني ښودلې. او د کونړ ولایت څخه راستري خبرونه وایي چې دغه ولایت د وټپور د ولسوالۍ د سیمتام په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په یو موټر په سړک کې ځای پر ځای شوی بم چاودلی دی. د سیمې څخه عیني شاهدانو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه یې په سترګو لیدلې. موټر ته زیان اوښتی خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري. تر اوسه پورې خپل ایتلافي ځواکونه او یا د کونړ ولایت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په همدې سیمه کې په خاطر دې هم دوه بمې چاودنې شوې وې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. بلخوا د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې په لسګونو نامعلومو وسلوالو د افغان بیسیم د تلیفوني شبکې په هغه انتن تېره شپه برید کړی، کوم چې په سیمه کې د زرغون خار په غره لګېدلی دی. د محمد اغې د ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد نسیم د ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا برید کوونکي د دولت مخالفین دي او د دستګاه ساتونکي به ویل وسلوالو کسانو همدارنګه د دستګاه جنراتورونه او د تیلو زیرمو ته اور اچولی او انتن یې په ګولۍ ویشتی دی.
زمون کاک د ازادۍ رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مجمنه وخت هڅه کوو چې په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو ولایتونو کې مظاهرې هلته شوي دي، له خپلو خبریالانو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او تاسو د مظاهرو له تازه حاله خبر کړو. هڅه کوو چې جلال آباد ته ورشو، خو له جلال آباد سره مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې. مخته تر دې چې د جلال آباد حال درکړو، کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې هم نن ورځ د مظاهرو تکل شوی وو، خو امنیتي مسولین وایي چې هغوی هڅه کوله او له زده کوونکو یې غوښتنه کړې ده چې دغه مظاهرې دي د یوې غونډې په ترڅ کې وکړي او خپله غوښتنه دې بیان کړي تر څو دغه ښار ته زیان ونه وړي. له کونړ څخه زموږ خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر د کونړ ولایت په مرکز کې هم د ښوونځیو زده کوونکو غوښتل چې د ګونتنامو په زندان کې د امریکایي ځواکونو په لاسونو د قرآن کریم د سپکاوي په خلاف مظاهره او لاریون وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرې او د خلکو د راغونډې مخه ونیول شوه. د نوموړي ولایت د مرکز څو تنو اوسیدونکو د مظاهرې د جوړولو او د هغې د اهدافو په اړه د ځانونو د پېژندګلوۍ څخه وروسته د ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
زمانو اوس رحمان د کونړ کې د کونړ مرکز اوسیدونکي یم. دا مظاهره موږ په دې خاطر کوله چې زموږ د دین سپکاوی شوی او زموږ کتابي بې عزتي کړې ده او موږ اوس غواړو چې امریکایان زموږ څخه معافي وغواړي. دا عمل تکرار نه شي.
ما نوم رحلامین د کونړ د عمرهان د یولسمې باټ اور بیز زده کوونکي. پرون د چهارشنبه په ورځ چې په نړۍ کې کوم اواز پور شوی و، هغه اواز زموږ غوږونو ته هم احساسات ډېر راپارېدلي وو. موږ غوښتل چې یو جلوس یا مظاهره وکړو، خو د دولتي چارواکو لخوا ډېر تهدید شو، نو موږ ونه شو کړی چې مظاهره وکړو. موږ ټولو کره دې وغوښتل چې مظاهره وکړو، خو امنیتي کسان بېخي زیات وو. موږ ډېر کره دې ووتلو. اوس زموږ هم په زړه کښې دغه جوش شته دی چې یو مظاهره وکړو.
افغان بختیار نمرا خان د لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي.
مونږ په دغې خبرې په اورېدو سره چې په ګونتنامو کې د یو افغان بندي د حالت د تلاوت کښې دغه بېزتي شوې وه، د هغې احساساتو له کبله مونږ وغوښتل چې قرآن شریف چې زمونږ یو آسماني کتاب دی او په دې باندې مونږ خپل سر او مال ورکوو. دې دپاره مونږ شل کاله جهاد کړی. باید د دې په ضد مونږ هغه کسان چې د قرآن شریف بېزتي کړې ده، د هغې نه باید هغې ته سزا ورکړي شي.
هغوی وویل چې موږ د پر امنی مظاهرې په ترڅ کې غوښتل چې نړیوالو ته د قرآن کریم د سپکاوي په خلاف خپل آواز او شکایت ورسوو، او همداراز د هغوی څخه وغواړو چې چا دغه ناوړه کار کړی باید محاکمه کړی شي. خو بدبختانه چې موږ دې کار ته پرې نه ښودل شو. خو بلخوا د کونړ ولایت د امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار بیا مظاهره کوونکو ته د لاریون د اجازت د نه ورکولو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
په خاصه توګه موږ د مظاهرې مخه نه ده نیولې. خلکو مراجعه کړې وه چې موږ به مظاهره وکړو، او موږ ورته وویلي چې د مظاهرې فرهنګ ډیموکراسي په افغانستان کښې نوې ده. د کونړ بازار او ښار محدود ښار ده. د دې دپاره چې دښمن د دې موقع نه ګټه وانخلي، موږ داسې پیشنهاد ورته وکړو چې که دوی غواړي چې مظاهره وکړي، دغه مظاهره د یو میټنګ په شکل په یو مشخص ځای کې دوی دایر کړي او خپلې عقیدې اظهار دې وکړي، دوی ته هر نوع اجازه شته. اما د ځینې ملحوظاتو له امله موږ دوی ته د لاریون اجازه ور نه کړه، بلکې پیشنهاد هم ورته وکړو چې دوی ازادي لري د بیان، حق اظهار لري د عقیدې، هر څه چې ویل غواړي دوی کولی شي چې د یو میټنګ په شکل دغه کار وکړي. موږ پوره تدابیر لرل، هېڅ خطر نه احساسېږي. هم بیا هم د دغه موقع نه ځینې فرصت طلب عناصر غواړي استفاده وکړي. محصلین نوي دي، ځوانان دي، احساساتي دي، کېدای شي چې دوی سره بعضې نامطلوب عناصر ځانونه ګډ کړي، لکه په ننګرهار کښې چې دغه وضعیت پیدا شو، دې نه نامعقول استفاده ونه شي. صرف موږ د دوی مظاهرې ته نوعیت ته یې موږ ویلی چې فرق ورکړي، دوی په یو مشخص ځای کښې سره راټول شي او خپل خیالاتو اظهار وکړي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ په ښارګوټي کې ځای په ځای د ملي پولیسو عسکر ولاړ دي او کلک امنیت نیول شوی دی، او همداراز په کونړ کې ښوونځي د درې ورځو لپاره رخصت کړی شوي دي. پرته دی پاتې نوی چې د چهارشنبې په ورځ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو لکه خوست، قندهار او ننګرهار کې هم د قرآن کریم د سپکاوي په خلاف یو لړ مظاهرې شوې وي. روحلان وري د ازادي راډیو کونړ.
دا ازادي راډیو تخور،
دا ازادي راډیو قاهره،
دا ازادي راډیو مسکو،
دا ازادي راډیو د نړۍ له ګوټ ګوټ نه تاسو ته خبرونه او رپورټونه وړاندې کوي. رپورټ د ازادي راډیو قضاوت ستاسو.
زموږ د ازادي راډیو اوري درنو اوریدونکو، مونږ ته داسې خبر هم را رسیدلې ده چې د میدان وردګ د چک په ولسوالۍ کې هم ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی. له دغه ولسوالۍ څخه د عبدالعلي په نوم یو استوګن له موږ سره ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالعلي، اول خو تر هر څه مخته ازادي راډیو ته ښه راغلاست تاسو ته وایو، او تاسو د دغه مظاهرو په اړه څه معلومات لرئ؟
او د کوم چې سپکاوی قرآن کریم ته شوه، او د امریکایانو د ګوندنامو په هغه باندې هغه باندې سپکاوی شوه، او د هغو مظاهره شروع شوله. د مظاهره ولاړله د چک بازار ته. هغلته هغه وکړه د ولسوالۍ څلور نفره مخنیوی چې وکړه، جنجال شو، څلور نفره شهیدان کړل. په هغو کې دوه تنیرونه د هغه وسول د ولسوالۍ،
بله
دوه تنیرونه د ولسوالۍ وسول، او نور تر اوسه مظاهره روانه ده. پایله رسیدلی
نو دغه مظاهره کوونکو، بله دغه مظاهره کوونکو چې دا تعمیرونه سوځول، هغوی څه ویل؟ هغوی څه ویل چې دا تعمیرونه سوځو د څه لپاره؟
هغو خو د هغه په امریکانو په هغه باندې وکړل چې د سپکاوی د قرآن شریف کړی دی، یا په همدې دتي مخنیوی یې کړلو چې مظاهره یې نه پرېښو مخته.
مننه کوو چې دغه مظاهرو په اړه مو لنډ معلومات ازادي راډیو ته ورکړل. درنو اوریدونکو، اوس په کندهار ته ورشو. په کندهار کې هم پرون مظاهرې وشوې، خو سوله ییزې مظاهرې وې. له دغه ولایت څخه زمونږ خبریال جاوید احمد وفا رپورټ لري.
پرون غرمه د کندهار پوهنتون محصلینو هم وغوښتل چې یوه مظاهره وکړي. خپل مظاهره د کندهار پوهنتون د نوي ودانۍ څخه پیل کړله، خو د نوي ودانۍ څخه څه ګام چې دوی مخته ولاړله، دغه د مظاهرې خبر کندهار والي ګلاغا شیرزي ته ور ورسېدی. نو محصلین هم غوښتل چې خپله مظاهره تر ولایت پورې وغځوي، خو ګلاغا شیرزي خپله د پوهنتون ساحې ته تشریف ور وړ، او هلته د محصلینو سره د نږدې ولیدله. په محصلینو ته قناعت واقعي، او د دوی سره یې خبرې وکړلې چې دغه مظاهره که چېرې تاسو اوس وشاته وځئ، کېدای شي چې ستاسو سره ځینې نور کسان داسې کسان چې هغه وغواړي چې تخریب ورسوي، ستاسو سره به ستاسو په مظاهره کې ګډ شي، تخریب به ورسوي، نوم به ستاسو بد وي. نو وروسته د دې مظاهره د یوې غونډې په شکل سره د کندهار پوهنتون په انګړ کې یوازې جوړه شوله، او په دې غونډه کې ګل آغا شیرزي خبرې وکړلې، او محصلینو ته قناعت وکړ، او محصلینو هم هغه غوښتنې چې درلودلې هغه ګل آغا شیرزي ته بیان کړلې، او مظاهره نوره ونه غځېدله چې شاته نیوځي. یوازې همدغه د پوهنتون په ساحه کې بیرته پای ته ورسېده. نن سهار وختي داسې اوازې وې چې نن به بیا د کندهار پوهنتون د محصلینو او د کندهار د ځینو عامو اوسېدونکو لخوا څخه په کندهار ښار کې یوه مظاهره وشي. نو دا همدغې مظاهرې د تخریباتو لپاره چې تخریب رامنځته نه شي، د کندهار ښار په کوڅو او عمومي څلور لارو کې ملي پولیس او د ملي پولیسو وڅنګ ته د ملي اردو ځواکونه لیدل کېږي، چې پر هر څلور لارو باندې دوه د ملي پولیس او دوه د ملي اردو ځواکونه ولاړ دي. امنیت نن بالکل برقراره دی، او تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. خو هغه مظاهره چې اوازه وه، هغه مظاهره هم تر اوسه پرې نه ده سره شوې. امنیت نن بیخي په کندهار کې برقراره دی، او تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې.
له کندهار څخه د راډیو خبریال جاوید احمد وفا و چې دغه ښار د پرونی مظاهرې په اړه معلومات راکړل، او وی ویل چې نن مظاهرې نه دي شوې. بیرته به ننګرهار ته ورشو. البته هڅه کوو چې له ننګرهار سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او له خپل خبریاله تازه حال واخلو چې هلته حالات څرنګه دي. شیبه مخته زما همکار عارف عثمان زوی د ننګرهار له ولی حاجي دین محمد سره وغږېده او د مرکې په پیل کې د جلال آباد د تازه حال په اړه پوښتنه ترې وکړه. حاجي دین محمد په ځواب کې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. جلال آباد ښار کې شاوخوا کې مکمل امنیت دی او نوی خبره نشته، بلکې ځای په ځای باندې د خلکو تفسیري او د خلکو تاثر خبرونو لپاره راځي. ما سره ګوري چې ولې دا پرون حادثې داسې خلکو ځین خلکو ورانې وکړو او دا ګډوډي جوړه شوه، خفګان ښکاره کوي. او پاتې شو په اطرافو کې د غنیسولو په ولسوالۍ کې په هلته یو مظاهره شوې وه، خلک راوتلي وو او خپل تاثرات ښکاره کړي وو او بېرته دغه شوي دي، دا خواره شوي دي. او همداراز په دغه په علاقې کې د پټکوټ په علاقې کې هم خلک راټول شوي وو او خپل تاثرات ښکاره کړي دي، هغوی هم بېرته خواره شوي دي. او یوازې د وزیر د علاقې خلک د خوګیانو د وزیر د علاقې خلک راوتلي وو کجې بازار ته، او د هغې نه لږ کښته د سرې قلا خوا ته راغلي وو او هلته بیا امنیتي ځواکونه ورته مخته شوي دي او بېرته اشار کړي دي. هلته هم اوس مظاهره دغه ده خوره شوې ده او په مجموعي سر اوس دا اوس سات چې زه تا سره خبرې کوم، زه ټول ننګرهار ټولو ولسوالیو سره او ټولو سیمو سره مې رابطه ده، الحمدلله خیریت دی چې داسې نوې خبره نشته.
اجي صاحب دین محمد داسې ویل شوي وو چې تاسې بهرني لاسونه د جلال آباد په لانجو کې داخل بولئ، آیا دا رښتیا ده؟
زه د جلال آباد مسله د نور افغانستان د مسلې نه جدا کوم، دا ځکه چې جلال آباد هم د افغانستان یو جز دی. هغه کوم لاسونه چې د ټول افغانستان کې امنیت او قراري نه غواړي، نو هغه چې هر دی چې لاس بر شو هلته خپل د وسې مطابق کار کوي. دلته د مختلف کوششونه شوي، مونږ د هرې لارې نه د هغو چا چې هم کله دلته د ګډوډۍ لپاره کوشش کړی وو مونږ هغوی مخه نیولې ده، او خصوصا دلته مونږ سره ولسونه قومونه دا همکار وو. او تر اوسه پورې داسې یو غټه حادثه یو غټه واقعه په تاسو معلومه ده چې په ننګرهار کې نه وه پېښه شوې، دا په دې حساب کې لکه یو چل چې وکړي د ډیموکراسۍ په کور کې. او د اصلاح د چې مثلا حادثات شوي دي په ګوانتنامو کې یا کوم ځای کې، د هغې احساساتو د خلکو نه د هغې نه په استفادې کې بیا ځینې ورانکارو دا کارونه کړي دي. نو دا زه وایم چې که دا داخلي لاس دی که بهرنی لاس دی، خو خبره دا ده چې دا هغه خلک دي چې دوی په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي. او دا خلک
دا څو تنه وژل شوي دي په جلال آباد کې او څو تنه هم ټپیان شوي دي، د دوی په ژوبلېدو او وژلو کې تاسې آیا پولیس ګرام بولئ که مظاهره کوونکي، یعنی دا به د چا عمل و؟
نه، دا خو داسې ده چې کوم چې مظاهره چیانو یا اول چا مظاهرې کړي دي او خپل غږونه کړي. یو مثال به درته وایم، ولایت اول یو تعداد خلک راغلي دي او د ولایت مخکې شعارونه ورکړي دي، خو د ولایت اداري پرسونل ورسره خبرې کړي دي او هغو ته ویلي چې تاسو هر څه پیشنهاد لرئ غوښتنه لرئ هغه لیکلي مونږ ته راشئ، مونږ د ولایت ته او بلکې مرکزي حکومت ته هغوی ته ستاسو دا لیکلې یا غوښتنې ورکړو، هغو قناعت کړی دی کلی دي. دا چې موږ دغه د مظاهرې هڅه دا چې وروسته بیا یو تعداد خلک چې وسلې ورسره دي او مثلا ورونه اچوي او ورانۍ کوي، نو بیا دا د هغو مظاهرېچیانو نه دا خلک زه بېلوم، زه هم تانو بیا دغه دي دا حمله وه چې حمله یې کړې وه دي باندې. ولې د هغې سره هم تا وکتل چې مثلا په کوم امنیتي کسان چې ولایت مخکې وو هغوی ته اجازه ونه شوه دي په دې باندې ډزې وکړي. او ولې دغه چې کله دا د ملل متحد دفاتر خوا ته لاړل یا ځینې د ملي شتمنیو خوا ته لاړل، نو په هغه ځایونو کې ما چې دوی حملې کولې خو محافظین بیا مجبور وو چې دوی باندې ډزې وکړي. نو دا په دغه حساب باندې دا دغه ورانکاري او دغه ګډوډ خلک چې ورانکاري په لاس اچولی وو، نو په امنیتي ځواکونه په غیر منطقه کې خپل دفاع لپاره مجبور شوي دي چې دوی ډزې کړي دي.
داسې ویل کېږي چې په د جلال آباد په حالاتو کې به د ډرګ مافیا د مخدره موادو مافیا هم سرول لوبولی، یا تاسې په دې عقیده یاستئ؟
دا امکان نه راوم ځکه چې دلته تاسو وکتل چې تقریبا 50% دلته د کښت د کوکنارو د منځ لاړه او بیا د هغې په بدل کې دلته د کیش فار ورک یو پروګرام چې هره ورځ تقریبا 10,000 کسانو ته دلته مزدوري ورکول کېږي په مختلفو ولسوالیو کې او ځینې نور هم ښه ښه پروګرامونه د دې ورځو کې عملي کېدل. نو دا شاید د ډرګ مافیا او دې خلکو د سوال کړی چې که دا یو خوانه دلته اسینو کښت د منځه لاړه او د بلې خوانه اوس د خلکو د روزګار دپاره هم یو معقول او جایزه طریقه برابره شي یا خو د خلکو د هڅولو دپاره د دې کار دوام ورکول ته خو باید بله بانه نه پیدا کېږي. زه دا خبره یعنی امکان شته دی چې دې دپاره هم د خلکو یا دغسې خلکو دې کلاس درلودلی دپاره دې چې دلته وضع ګډه وډه شي او دا زمونږ دا پروګرام چې کامیابۍ ته رسېدلی دی دا کامیاب نشي. د دې په څنګ کې د انتخاباتو پروسه د ورځو کې روانه ده او نیرار ولایت په تېرو انتخاباتو کښې ډېر ښه رول درلودلی و، رجستریشن په وخت کښې هم ښه رول درلودلی و. اوس شاید هغه خلک چې سیاسي عقدې لري یا دلته امن ثبات نه غواړي یا نه غواړي چې دلته دا د ثبات یا د استحکام دا پروسې د یو بل پسې کامیاب شي. هغوی سره دا ډار ده چې نیرار ولایت یو د هغه ولایتونو ده چې هغه دغه د افغانستان د ملت د ثبات او استحکام کوم پروګرامونه چې دي دوی په هغه کښې د هر چا نه مخکې دي او په دې کښې زیات همکاري کوي او هغه کامیابوي. نو ځکه داسې یو حالت مخکې تر مخکې د منځته راوړلو کوشش یې وکړ چې دغو پروګرامونو او پروسو ته نقصان ورسېږي.
والي صاحب، دغه مظاهرې چې وشولې دا خپل سره مظاهرې وي او که چېرته د دوی شاته حزبونه ګوندونه او یا نورې ډلې ټپلې ولاړې وي، او هم که دا راته ووایه چې دې مظاهرو څه مشران درلودل چې تاسو د هغوی سره خبرې کړي دي که نه؟
اصلا د پروسه ګوره دا خو به تحقیقات نه او بیا وروسته معلومېږي چې لکه دې کښې چا چا لاس درلود، خو داسې چې لکه څوک راغلي تفاهم یې کړی خبرې کړي داسې څوک نه وي، بلکې بیا بیا ورسره د خبرو غوښتنه ورنه شوې ده او هغو لکه دې ته اماده نه وو. خو لکه ما در ته وویل چې په اول سر کښې ولایت ته څه خلک راغله، هغوی یو څه معقولیت درلوده، هغوی اداري په پرسونل خبرې وکړې او هغوی قانع شو چې که هر څه غوښتنه وي هر څه ستاسې اعتراض وي شکایت وي تا اورېدل کېږي او هغلته پیشاب هغه خلکو سره خبره وشوه. ولې دا وروسته چې کوم خلک ما در ته وویل چې هغوی ګډوډي جوړوله، نو هغوی هر څومره ور باندې غږونه کېده یا هغوی ته چې راسې خبرې وکړو نو هغوی بیا دا مدګي نه درلوده.
د ننګرهار والی حاجي دین محمد وو چې په دغه ولایت کې د مظاهرو په اړه غږېده. په خپرونه کې مو د جلال آباد د مظاهرو په اړه یو شمېر کارپوهان هم راغږولي دي چې اورېدلی شي. خو دمګړۍ د راډیو له بېخبرتیا وروسته د خوږیانیو ولسوالیو ته ورځو. راسره مل اوسه.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هېڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده، او د هېڅ چا نه ده ځکه چې په هېڅ چا پورې تړلې نه ده.
دوه بجې او 28 دقیقې. د ننګرهار د خوږیانیو له ولسوالۍ څخه دا اوس د ټلیفون په کرښه زموږ خبریال شیرشاه همدرد دی. شیرشاه همدرد، داسې ویل کېږي چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې درې کسان وژل شوي دي او البته ځینې رپورټونه دا خبره ردوي. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
بلې کاروان صاحب، زه همدا شېبه د کډې په بازار کښې یم او دلته د کډې له بازار نه تاسو سره د یو PCO نه غږېږم چې همدا شېبه ولسوال او امنیت قومندان د خوږیانیو او نور عیني شاهدان ما سره ناست دي. دلته چې ما خلکو سره خبرې وکړې عیني شاهدان وایي چې دوه کسه مړه دي، یو تن زخمي دی. مخکې ولسوال ویلي وو چې درې کسه مړه دي، یو کس زخمي دی. خو دا اوس بیا هم ولسوال هم همدلته ناست دی او امنیت قومندان هم ناست دی، نو کولای شئ چې د دوی سره مخامخ تاسو وغږېږئ.
مننه. له ولسوال صاحب سره به خبرې وکړو.
تاسو ولسوال سره خبرې
وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. د خوږیانیو د ولسوالۍ ولسوال، تاسو ته ښه راغلاست وایي چې د آزادي راډیو سره په تماس کې یاستئ. ولسوال صاحب، همدغه مسله د مظاهرو څرنګه پیل شوه، تاسو ویلی شئ چې څرنګه پیل شوه او څرنګه بیا وروسته خو نړۍ شوه چې مرشوب له هم پکې رامنځته شوه؟
محترمه، داسې وو چې ما مخکې دا خبره وکړله، دغه موضوع چې کومه ده دا اصل کې د هغه موضوع نه ده، د مظاهرې کول خو نوم دا دی، خو همدا تر دې تر شا نور لاسونه دي او مظاهره کول داسې نه وي. ځکه چې مظاهره خو داسې وي چې خلکو ته دومره نقصان او پیښې لکه څومره چې دوی دلته په د ولسوالۍ ودانۍ او یا نور دولتي ځایونه په تیږو باندې وویشتل او حتی دا چې جلال آباد په طرف باندې روان وو نو تقریبا د کږې د بازار نه